بشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې 9:30 بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ اونیزه خپرونه هارون باچا هنري ګړی هم اوري. خو تر هر څه مخکې د دې مهال خبرونه. د پاکستان احتساب ادارې ویلي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د هغه د کورنۍ پر ضد قضیې عدالت توړي. پاکستان په برما کې د روهینجا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې او امریکایي ولسمشر وایي هیله مند دی چې د شمالي کوریا پر ضد د پوځي اقدام ضرورت پیښ نه شي. بشپړ خبرونه. د پاکستان د احتساب قامی اداره وایي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د ده د کورنۍ د مالی معاملاتو درې قضیې په عدالت کې داخلوي. د احتساب ادارې تیر مازیګر په اسلام آباد کې د لوړپوړو مشرانو تر غونډې وروسته په یو بیان کې وویل دوی پریکړه کړې چې ټولې څلور قضیې د اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې دایر کړي، چې پکې درې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ او یوه یې د خزانې وزیر ډار پر ضد ده. بیان وایي پرونی غونډه د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ له فیصلې سره سمه شوې ده، چې پکې قضیې د ګډې پلټنیزې ډلې د موادو او معلوماتو پر اساس تیارې شوې دي. د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د مالیه وزیر اسحاق ډار پر دوی لګیدلي تورونه ردوي. سپریم کورټ د جولای پر 28مه د پاناما اسنادو د قضیې په اړه په خپل پریکړه کې نواز شریف نااهله کړ، چې تر هغې وروسته نوموړي د وزیر اعظمۍ له دندې استعفا ورکړه. د پاکستان حکومت په میانمار کې د روهینجا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خپره شوې نننۍ خبرپاڼه کې راغلي چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. بیان د پریکړه لیک په حواله وایي پاکستان د برما د دولتي ادارو په مستقیم ملاتړ د روهینجا مسلمانانو توکم وژنه یا نسل وژنه غندي. بیان وایي د ولسي وګړو پر ضد دا ډول وژونکي اقدامات دولتي ترهګري ده. په پریکړه لیک کې د میانمار د واکمن ګوند پر مشر او د سولې نوبل انعام پر ګټونکي آنګ سان سو چی غږ شوی دی چې د روهینجا مسلمانانو د وژنو مخنیوي سمدستي اقدامات دي وکړي. په میانمار کې روهینجا مسلمانان په اقلیت کې دي. په راکین ولایت کې د تیرو څو اونیو په تاوتریخوالي کې ګڼ روهینجا مسلمانان وژل شوي او د رویټرز اژانس له وینا سره سم شاوخوا 2 لک بي کوره دي. د برما حکومت وایي ولسي وګړي نه وژني بلکې د ترهګرو پر ضد جنګیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ له بدلیدونکو حالاتو سره د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلاره دې هم بدله شي. دا خبره خواجه آصف تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالان ته وکړه.
دی وایي د نړۍ جغرافیایي حالات د اقتصادي او مالی حالاتو تابع شوي دي. زما په فکر باید پاکستان هم د دې حالاتو عملی جاج واخلي او بیا د بهرنیو چارو د تګلارې یو نوی او سم لوری وټاکي.
آصف دا وضاحت ورنکړ چې د بهرنیو چارو تګلاره څنګه سموي، خو دا خبرې د افغانستان او جنوبي آسیا لپاره د امریکایي ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې پالیسۍ په تناظر کې وکړي. دوی ویل د پاکستان ډیپلوماټانو په درې ورځنۍ غونډه کې د بهرنیو چارو د تګلارې د نوې لوري پر موضوع بحث وکړ. آصف زیاته کړه چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد په جګړه کې بریالی شوی. امریکایي ولسمشر د اگست پر 28مه په خپله وینا کې پر اسلام آباد د وسلوالو د ملاتړ تور پورې کړ، خو پاکستان په بیا بیا دا تور رد کړی دی. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د افغانستان د فرا والی وایي له طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو آشنا د شواهد ټولوي. محمد عارف شاهجهان تیر ماښام مشال راډیو ته وویل له طالبانو سره د ایران د ملاتړ زیات معلومات لري، خو وسې نه ښکاره کوي بلکې کره اسناد لټوي.
هغه وایي موږ په هڅه کې یو او ټولې خبرې سپینې نه شولې. موږ په دې هڅه کې یو چې په دې اړه بشپړ اسناد چمتو کړو او ټول حرکات په مستند ډول ووایو. موږ اوس ټول په مستند کېدو پسې ګرځو.
تر دې مخکې هم له طالبانو سره د ایران د ملاتړ او پوځي مرستو خبرونه خپاره شوي دي، خو افغان حکومت لا شواهد نه دي وړاندې کړي. تهران له طالبانو سره د مرستو تور ردوي، خو د افغان ولسمشر مرستیال ویان دوا خان میناپال تیره ورځ وویل پر دې موضوع له ایران سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي له طالبانو سره د ایران د مرستو په اړه خپل رپورټ تیاروي او بیا یې د بهرنیو چارو وزارت ته سپاري. طالبانو له ایران سره د اړیکو د تازه رپورټونو په اړه لا څه نه دي ویلي. د افغانستان په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې د دواړو خواوو اوه کسان وژل شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستانی بیګا مشال راډیو ته وویل د داعش او طالبانو وسلوال وړمر ورځ په قوشتېپې ولسوالۍ کې د عشر او زکات د ویش پر سر سره ونښتل چې پکې د دواړو خواوو اوه کسان ووژل او څلور ژوبل شول. ترکستانی وایي جګړه ختمه شوې ده خو د دواړو ډلو وسلوال د نورو نښتو تیاری کوي. د میدان وردګو امنیتي چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې یې په عملیاتو کې لسلو زیات وسلوال وژلي دي. د امنیه قمندانۍ ویان نقیب الله امینی بیګا مشال راډیو ته ویل په وژل شویو کې د طالبانو یو شمېر لوړپوړي قمندانان هم شامل دي. د ویل دا یو سلو اته وسلوال په ځمکنیو او هوایي عملیاتو کې وژل شوي دي. امینی زیاته کړه چې دا عملیات په نرخ، سیدآباد، جغتو او دای میرداد ولسوالیو کې شوي دي. وسلوالو طالبانو د نوموړي د دې دعوې په اړه لاسه نه دي ویلي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له لوري د اټومي ګواښ پر وړاندې پوځي اقدام یوه لاره ده خو هیله من دی چې دې کار ته ضرورت پیښ نه شي. نوموړي تېره ورځ په واشنګټن کې خبري غونډې ته ویل پوځي اقدام به یقینا یوه لاره وي خو دی غوره ګڼي چې پوځي لار خپله نه کړي. ټرمپ ویل که د شمالي کوریا پر ضد پوځي ځواک وکاروي نو دا به د شمالي کوریا لپاره ډېره غمجنه ورځ وي. تېره اونۍ چې پیانګیانګ د یوه داسې هایډروجن بم د ازموینې خبر ورکړ چې له بین البراعظمي بیلستیک توغندي پورې تړل کېدای شي نو له دې سره د شمالي کوریا او امریکا کړکېچ خورا زیات شو. تر دې ازموینې وروسته واشنګټن پر شمالي کوریا د ملګرو ملتونو د یو لړ نویو بندیزونو وړاندیز وکړ. هم تېره ورځ روسیه او جاپان سره سلا شول چې د شمالي کوریا د سیمې د سولې او ثبات لپاره خطر پیښوي. د خبرونو پای تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست. موږ په www.mashalradio.com اورئ. د پاکستان احتساب اداري ویلي د پخواني وزیر اعظم نواز شریف د کورنۍ پر ضد قضیه احتساب عدالت ته وړي. پاکستان په برما کې د روهنجا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي غواړي د هیواد تګلاره پر سم لوري روانه کړي. د خیبر پښتونخوا د روغتیا وزیر وایي د ډینګي په ګډون د یو شمېر ناروغیو د مخنیوي بیړني اقدامات کوي.
هغه بیماری چې داغینه وبا پهلاویږي داغینه انساني ژوندۍ ته نقصان دي.
د پکتیا له جګړه سپلې سیمې ګومل څخه بې کوره شوي د بیړنۍ مرستو غوښتنه کوي.
د حکومت مور او پلار ده. مور او پلار چې بچي غمونه کې نو بچای بل کومه ورجانه سرپناه پیدا کی کومه نه به مړی پیدا کی.
او په هارون باچا هنری ګړې کې د سندرغاړي ظفر فاروق خبرې او سندرې اوري. لمشال رادیو سره اوسه. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان د احتساب قامی اداره وایي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د کورنۍ د مالی معاملاتو درې قضیه په عدالت کې داخلوي. احتساب ادارې تیر مازیګر په اسلام آباد کې د لوړپوړو مشرانو تر غونډو وروسته په یو بیان کې وویل پریکړه کړې چې ټولې څلور قضیه د اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې دایر کړي چې پکې درې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ او یو د خزاني وزیر اسحاق ډار پر ضد ده. احمد الله تفصیل راکوي.
د زیارت په مازیګر په اسلام آباد کې د احتساب ادارې د لوړپوړو مشرانو تر غونډې وروسته د ادارې لخوا په جاری شوي یو بیان کې ویل شوي چې ټولې څلور قضیې یا ریفرنس به د اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې دایر کړي چې پکې درې د نواز شریف او د هغه د کورنۍ او یوه د خزانه وزیر اسحاق ډار په اړه ده. په بیان کې ویل شوي پرونی غونډه د پاناما اسنادو په اړه د سپریم کورټ له فیصلې سره سم وشوه چې پکې قضیې د ګډې پلټنیزې ډلې د موادو او معلوماتو پر اساس تیارې شوي. د نواز شریف کورنۍ پر ضد منظور کړی شوی لومبۍ قضیه په لندن کې د جایدادونو نه متعلق، دویمه عزیز سټیل مل او جده کې هیل میټل کمپنی جوړولو، او دریمه د نواز شریف د کورنۍ شپاړس آف شور کمپنیان لرلو په اړه ده. په غونډه کې د خزانه وزیر اسحاق ډار پر ضد منظور کړی شوی ریفرنس په نوموړي د آمدن نه زیاتې اساسي جوړولو نه متعلق ده. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او د مالیه وزیر اسحاق ډار پر دوی لګیدلي تورونه ردوي. سپریم کورټ د جولای په 28مه د پاناما اسنادو د زی په اړه خپل پریکړه کې نواز شریف نه اهله کړ چې تر هغه وروسته نوموړی د وزیر اعظم له دندې استعفا ورکړه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د احمد الله رپورټ په اړه د پاکستان حکومت په میانمار کې د روهنجا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خبره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. بیان وایي ملګري ملتونو د سمدستي د روهنجا مسلمانانو د وژنې مخنیوي اقدامات وکړي. تفصیل سراج ظهیر راکوي.
اسلام آباد کې د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتره په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې د زیارت په ماښام د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو. په یاند پریکړه لیک په حواله وایي پاکستان د برما د دولتي ادارو په مستقیم ملاتړ د روهنجیا مسلمانانو وژنه غندي او د ولسي وګړو پر ضد دا ډول وژونکي اقدامات دولتي ترهګري ده. په پریکړه لیک کې د میانمار د واکمن ګوند پر مشر او د سولې نوبل انعام پر ګټونکي آنګ سان سوچی غک شوی دی چې د روهنجیا د مسلمانانو د وژنو مخنیوي وکړي. په قرارداد کې له ملل متحد هم غوښتنه شوې چې د روهنجیا د مسلمانانو توکم وژنه ودرولو لپاره دی اقدامات وکړي. په میانمار کې روهنجیا مسلمانان په اقلیت کې دي. په راکین ولایت کې د 1300 اونیو په تاوتریخوالی کې ګڼ روهنجا مسلمانان وجل شوي او د روټر اژانس له وینا سره سم شاوخوا 2 لکه بې کوره شوي دي. بلخوا د برما حکومت وایي ولسی وګړي نه وژني بلکې د ترهګرو پر ضد جنګيږي. سیرات ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
پاکستان وایي واشنگتن دی د هغه هیواد د خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا درناوی وکړي. د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویل په واشنگتن کې ناست خلک د پاکستان او د سیمې له واقعي حالاتو سم خبر نه دي. نوموړي وویل له امریکا سره اړیکې خرابول نه غواړي خو ټولو معاملاتو ته د خپلو ګټو په تناظر کې ګوري. تیره میاشت امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي آسیا په اړه د خپلې تګلارې اعلانولو پر وخت ویلي ول چې پاکستان دې د وسلوالو له ملاتړه لاس واخلي. اسلام آباد په بیا بیا دا تور ردوي. احمد الله تفصیل راکوي.
په اسلام آباد کې ایوی خبری غونډې ته د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وویل چې پاکستان ایوازنه ملک دی چې د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې کامیاب شوی دی او د نړۍ بل یو ملک د وسلوالو پر ضد جنگ کې کامیابی نه ده ترلاسه کړې.
د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې زموږ کامیابیان دي نو نړۍ هغې ته لږ په بدل نظر سره ګوري. موږ له به د نړۍ سوچ بدلول وي. زموږ به تر ټولو لومړی ترجیح دا وي چې ځان له ترهګرۍ څخه محفوظ کړو. دا وخت په سوات، شمالي او جنوبي وزیرستان، خیبر او باجوړ ایجنسو کې امن پر ځای کړی شوی دی او د دې سیمو حالات وخت په وخت نور هم ښه کیږي.
په اسلام آباد کې د پاکستانی سفیرانو درې ورځنۍ غونډه کې د شو فیصلو او خبرو اترو په اړه د خواجه آصف وینا وا.
د پاکستانی سفیرانو چې درې ورځنۍ غونډه وا پکې د امریکا په شمول په مختلفو چارو خبرې وشوې. دا وخت چې د دې سیمې یا د نړۍ کوم حالات دي او کوم بدلونونه را روان دي. د جهانی جنگ وروسته دا قسمه بدلونونه نه راغلي. نوی اتحادیان جوړیږي، جغرافیایي حالات د معاشي حالاتو تابع کیږي. نو ګڼم چې د دې حالاتو بخښن جایزه او ستورستو مونږ له هم د صحیح اړخ ټاکنه پکار ده او دا کار به مونږ له زر کول وی.
د اگست په 28 نیټه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان په اړه خپل ستراتیژي اعلان کړه چې پکې پاکستان ته خبرداري ورکړي وو چې د وسلوالو ډلو لمرستو دی لاس واخلي. خو پاکستان وخت په وخت دا تورونه ردوي او وایي چې په دې هیواد کې په منظمه توګه د وسلوالو موجودګي نشته او نه هم دوی د وسلوالو ملاتړ کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر پرویز خټک د خیبر بانک د مشر شمس القیوم د لری کولو منظوري ورکړې. د بانک اف خیبر مشر یو نیم کال وړاندې په یو ورځپاڼه کې د خبرتیا په خبرولو د صوبې د خزانه پر وزیر مظفر سید د بانک په چارو کې د لاسوهنې تور پورې کړو. مظفر سید د جماعت اسلامي غړی دی. د ګوند لمودې راهیسې د پختونخوا له اعلی وزیر د قیوم د لری کولو غوښتنه کوله. غلام غوث پر دې موضوع معلومات راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت د بانک اب خیبر مشر شمس القیوم د خپلې څوکۍ نه د لری کولو منظوري ورکړې ده. دغه فیصله د خیبر پختونخوا د کابینې په غونډه کې شوې ده. د خیبر بانک مشر یا ایم ڈی شمس القیوم د صوبې د خزانې په وزیر مظفر سید یو نیم کال وړاندې د یاد بانک په چارو کې د درغلو او لاسوهنې تورونه لګولي وو. په صوبایي حکومت کې د واکمن ګوند تحریک انصاف د صوبایي اسمبلۍ غړي شوکت یوسفزی په دغه لړکی مشال ریډیو ته وویل.
دا خبره وزیر اعلی ته ریډیو په ذریعہ هم کېده شو، خو یو دم اخبار ته تک میډیا ته تک د دې دا مطلب چې دا نیت خراب او هغه خپل د اختیاراتو نه اجازه یې کړو، بیا دا لازمي وه تاسو خلک چې هغه د ادارو نه دلې کېږي.
خو پښتنه دا ده چې ولې د دې ګام پورته کولو په لړکی دومره زیاته موده تیره شوه. خبریال او کارپوه ریاض داودزی مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا واکمن ګوند تحریک انصاف د جماعت اسلامي د ځان سره د اتحادي په توګه د ساتلو لپاره او د خپل صوبایي حکومت د بچ ساتلو لپاره یې دا ګام پورته کړی دی.
جماعت اسلامي درې منستران دي، پاغې کې یو منستر نه چې دی هغه تیر د یوې هفتې نه خپل دفتر ته نه راست، او مظفرسید هم چې دی نو هغه هم ډېر شوق نه کو دی، داسې نه لکړې وه چې موږ دفترو ته خو پوري بندي وو او د حکومت نه ومو موضوع کدي هفته کې دن نه دن نه دی فیصله ونه کړه، ځکه چې کاپتین یې وروسته کوله نو بیا اصل د ایم ډي ټایم ختم وو. ایم ډي یو وخت کې دا فیصله کړې وه چې هغه د میاشتې په چوټۍ روان دی، خو بیا پته نه لګي چې چا ته اعتماد کې واغېشته نو لا لړو په یوه میاشتې په چوټۍ ته نه وي، نو بیا به د جماعت اسلامي د لاسه دا سیاسي
په وروستیو کې قومي وطن ګوند د صوبایي ائتلافي حکومت نه بیل کړی شوی وو، او د خیبر بینک د مشر په مسله جماعت اسلامي هم د صوبایي حکومت نه د وتلو دړکه ورکړی وه. خو پاکستان تحریک انصاف وایي صوبایي حکومت ته هیڅ خطر نشته. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری گڑے
پا لس نیمو بجو
جمہوریت
پا پاوکام دو بجو
دا زوانانو حق
پا تمنٹا دا پاسا دو بجو
پام کوا
پا پاوکام سلورو بجو
حجرا
پا سلور نیمو بجو
د خیبر پختونخوا د صحت وزیر شارام خان ترکه وایي د ډینګي، پولیو او کانګو په ګډون د ولسو خطرناکو ناروغیو مخنیوي لپاره بیړني اقدامات کوي. نوموړي تیره ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل دوی د دې ناروغیو د مخنیوي لپاره یو قانون هم جوړوي. ته دا خبرې پر داسې وخت کړي دي چې په خیبر پختونخوا کې سلګونه کسان د ډینګي په تبې اخته شوي دي چې پکې یو شمېر مړه شوي هم دي. شبیر احمد جان معلومات راکوي.
دا خیبر پختونخوا د صحت او د انفارمیشن ټیکنالوژي صوبایي وزیر شارام خان ترکه دا زیارت په ورځ د پېښور صحت محکمې په دفتر کې د مهم غونډې ورستو مشال لیډو ته وویل چې د ډینګي، پولیو، کانګو او انتراکس په شمول د خوشه ولسو خطرناکو ناروغو د مخنیوي لپاره قانون سازی کړی ده، او چرته او کله چې هم دغه ناروغي د وبا شکل خپلوي نو په بیړني بنیادونو به په ضد ګامونه پورته کول شي، او دا قانون د لاندې دا هم دوی ضروري کړی ده چې کومې لیبارټری یا ډاکټر ته هم په دغه ناروغو کې د یوې هم پته ولګي نو زر تر زر د متعلقه جلی د صحت دفتر خبروي.
کو اپروو ہم کو امپلیمنٹ شو ہم میٹنگ کو او اگے کے 17-19 بیماریاں نے دی چا کمیونیکیبل ڈیزیزز دی اگا بیماری چ داغین وبا پھیلاوی گی داغینا انسانی زندگی تے نقصانی مقصد دے یار سو کولو دادے چ سیریسنس شوشی
بلخوا د ڈینگی درنس د مخنیوی لپاره حکومتی گامونا او د حل زلو پاک لوویل چ د نورو گامونا ترسان اوس با پس کولینو کی ہم ڈاکٹران جی او ماجومان با پدی خبروی چ ڈینگی رس د سن خوریگی او سرنگ تے نزان بچکولی شی
موای چې بی ایچ یو کم کیچمنٹ ایریا د الټا ډاکټران ټیم زی ماشومان او تبه کم نن ور ډینګي او نور سو بیماری راغینه بچاو سیشنز بکیږي غریب ماشومان یې په خپل ډیر ضروری ګوره کمزای کې خدا نه خواسته ډینګي کیس راشي مون بیا ډبلیو ایچ او چې کم سټانډرډز دي چراغه کور نه چار چا پیرا غی خو دوله زیادی مون ډیر شکور چار چا پیرا مون ایریا کلیئر کو او مون چې کم نن ال تر بچاو احتیاطی تدابیر مون کو سپری کو او بولاړیا ختمو لاروا ګورو
د ډینګي رزنه په خیبر پختونخوا کې کار شو د تازه شمیرې په خپل دوی ویل چې تر دې دمه د مړو شمیره 13 تر رسیدلې ده، او اوس هم د خیبر پښتونخوا په سپټانونو کې لسکم 1500 د ډنګي ناروغ داخل دي چې درملنه روانه ده. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
د ډیموکراسي او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
جمهوریت خبرونه ورسته درته خبرو په پاوکم 2 بجو باندې او هارون باچا هنری غړی په امدې خبرونه کې درته لرو یو څو رپورټونه دي بیا د خبرونو لنډیز دی او بیا هارون باچا هنری غړی په تکراری توګه اوریدل شي. د یک شنبه اتوار پر ورځ د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا غونډه کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی سبا په دې غونډه کې د ګډون لپاره نوې ډیلی ته ځي. کابل او نوې ډیلی په 2018 زیږیز کال کې د ستراتیژیکو همکاریو موافقه وکړه. پاکستان په افغانستان کې د هند رول په اړه اندېښنې لري. احمد تکل معلومات راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان او هند د ستراتیژیک مشارکت د شورا په غونډه کې به د دواړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه بحث او غور وشي. دا غونډه د افغانستان او هند د بهرنیو چارو د وزیرانو په ګډون د نوې ډیلی په کوربتوب د یک شنبه په ورځ جوړیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
نشست های شورای مشارکت استراتیژیک افغانستان و هند
د افغانستان او هند استراتیژیک مشارکت د شورا غونډه د استراتیژیک مشارکت له هغه موافقه سره سم چې په 2011 کال کې لاسلیک شو په کال کې یو ځلې جوړیږي چې هلته د دوړو هیوادونو ترمنځ په بیلابیلو برخو کې د همکارۍ په اړه غور او بحث کیږي او په دې برخه کې پرمختګونه او د هغو پروژو په وړاندې چې د دې موافقې لمخې باید عملی شي پرته ستونزې سیړل کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په دې غونډه کې د ګډون لپاره سبا هند ته روانېږي. په سیاسي، امنیتي، اقتصادي او نورو برخو کې د افغانستان او هند د همکاریو د زیاتېدو او پراختیا لپاره د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیک مشارکت موافقه د 2011 کال په اکتوبر میاشت کې پخوانی ولسمشر حامد کرزي او د هند د هغه مهال صدر اعظم منموهن سنگ لاسلیک کړه. هند له افغانستان سره له لویو مرستندویو هیوادونو څخه دی او د راپورونو له مخې په تیرو 15 کلونو کې له افغانستان سره څه باندې 2 میلیارد ډالر مرسته کړې. په پلازمینه کابل کې د ملي شورا نوې ودانۍ او په هرات کې سلما بند هغه لوی پروژې دي چې هند له افغانستان سره د مرستو په لړۍ کې رغولې دي. د هیواد همدراز پروسه کل د افغانستان له هوایي ځواک سره د 3 هلیکوپټرو مرسته هم وکړه. ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د امریکا د ستراتیژۍ د اعلان پر مهال له کابل سره د نوې ډیلی د مرستو ستاینه وکړه او ویل چې متحد ایالات به له هند سره همکاریو ته دوام ورکړي. په دې ستراتیژۍ کې چې تیره میاشت اعلان شوه د هند پخوانی سیال پاکستان د افراطي وسلوالو او تروریستانو ځاله بلل شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی ورمورز لخپل پاکستانی ساری خواجه آصف سره ټلیفوني خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو وزیرانو موافقه وکړه چې د روان سپتمبر میاشتې په وروستیو کې به د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په څنډه کې سره وګوري. او د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي خواجه آصف په دې ټلیفوني خبرو کې وویل اسلام آباد له کابل سره اړیکو ته په مهم سترګه ګوري او چمتو دی چې په امنیتي، سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي برخو کې له افغانستان سره همکاري وکړي.
پام کوه یال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر ستیمانه
لکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوند
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه هوی هوی خدرته وای دی مې او جی پام کا
د مشال لړیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر ونی د جمعه او نه پورز
پام کوه خبرونه هم ورسته در خبريږي. یو بل رپورت لرو د فرا والی وایي چې له افغان طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو د مستندولو هڅه کوي. محمد عارف شاه جهان تیر مازیګر مشال راډیو ته ویلي ایرانی مامورین او وسلوال طالبان فرا ته تګ راتګ کوي. تهران دا تورونه په خوارت کړي چې ګواکې د طالبانو ملاتړ کوي. هلته د افغان ولسمشر دفتر بالخصوص وایي چې پر دې موضوع یې له ګاونډیو هیوادونو سره بالخصوص له ایران سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. رحمت الله افغان له کابله.
د فراوالی محمد عارف شاه جهان د پنځشنبه په ورځ وویل په دې اړه زیات معلومات ورسره دي خو له شریکولو څخه ډډه کوي. هغه وایي موږ په هڅه کې یو او ټولې خبرې سپینې نشولې. موږ په دې هڅه کې یو چې په دې اړه بشپړ اسناد چمتو کړو او ټول حرکات په مستند ډول ووایو. موږ اوس ټول په مستند کېدو پسې ګرځو. له دې وړاندې هم له وسلوالو طالبانو د ایران د پوځي ملاتړ او دوی ته د وسلو د چمتو کولو په اړه راپورونه خپاره سوي وو، خو تر اوسه په دې اړه کره اسناد او مدارک نه دي وړاندې سوي. د فرا والي مخکې ویلي وو وسلوال طالبان په فرا کې زیات مالي او پوځي امکانات لري او طالب مشرانو ته په ایران کې کورونه او ورکړل سوي دي. فرا له ایران سره 290 کیلومتره ګډه پوله لري او د فرا سیمه ای چارواکي وایي چې په ټول سرحد کنټرول نه لري. ومو غوښتل په دې اړه په کابل کې د ایران د سفارت نظر هم ولرو، خو بریالي نسو. له دې وړاندې ایران په وار وار دا ویلي و چې د افغانستان حکومت ملاتړ کوي. وسلوالو طالبانو هم تل له دوی سره د ایران د پوځي ملاتړ په اړه راپورونه رد کړي دي. په ورته وخت کې د افغانستان جمهوري ریاست وایي افغان حکومت په دې اړه له ټولو ګاونډیو هیوادونو په ځانګړي ډول له ایران سره خپلې اندېښنې شریکې کړي دي. د جمهوري ریاست د ویان مرستیال دوا خان مینپال په دې اړه ویل
د افغانستان حکومت د ایران په شمول له ټولو ګاونډیانو سره شي اندېښنې ولري، دغه اندېښنې ورسره په شریک کړي دي او دغه اندېښنې به نورې هم ورسره شریکي. موږ هڅه کوو چې له ټولو ګاونډیانو سره د ښه ګاونډیتوب د اصل پر اساس باندې کار وکړو، به حل یوه لاره پیدا کړو.
په ورته وخت کې د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری وایي چې له وسلوالو طالبانو سره د ایران د پوځي ملاتړ په اړه د دوی راپور نه دی بشپړ سوی. هغه وایي موږ په دې اړه څېړنې کوو، که چیرې دا موضوع حقیقت ولري هغه به د بهرنیو چارو وزارت له لارې شریکه او تعقیب شي. د چارو یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې انتظار خادم په دې باور دی چې ایران په افغانستان کې د داعش له نفوذ څخه په ویره کې ده او باید افغان چارواکي په دې اړه له ایرانیو چارواکو سره خبرې وکړي. د نوموړي په وینا ایراني چارواکو ته باید قناعت ورکړل شي چې د افغانستان له خاورې ورباندې حمله نه کیږي که ایران له وسلوالو طالبانو سره همکاري کوي، باید ورنه لاس واخلي.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 521، شارټ ویوز 2113، 15315 او 15555.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د اوکراین په ختیځ کې د ملګرو ملتونو 16 ځواک ځای پر ځای کولو وړاندیز کړی دی. د دا وړاندیز د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته کړی دی چې جرمني یې هرکلی کړی. د مشال راډیو د خبرونو مرکزی ادارې پر دې موضوع لیکنه کړې چې پکې پر دې بحث شوی چې آیا روسیا رښتیا هم دې کار ته جدي دی او کنه. بوریوال کاکړ تفصیل راکوي.
روسی ولسمشر ولادیمیر پوتین وړاندیز کړی دی چې د اوکراین ختیځ ته د ملګرو ملتونو 16 ځواک ولېږل سي. دا د کریمیا په نامه هغه سیمه ده چې له 2014 کال راهیسې پکې د اوکراینی ځواکونو او روس پلو بیلتون پالو ترمنځ وسلوالې نښتې دوام لري. ملګری ملتونه وایي چې په دې نښتو کې تر اوسه لږ تر لږه 10,000 کسان وژل سوي او په لوی شمېر ټپي سوي دي. دا نښتې له هغه سمدستي وروسته پیل سوي وې چې د اوکراین او د هغوی د اتحادیانو په وینا ماسکاو دا سیمه ونیوه او په ځان پسې وتړله. دوی وایي روس په کرایمیا کې جنګېدونکو بیلتون پالو ته وسلې او فنډونه ورکوي، خو روس دا خبره نه مني. ریپورت لیکي چې د سپتمبر پر 15 د روسي ولسمشر ولادیمیر پوتین لخوا اعلان سوی نوی وړاندیز په ظاهره ډیر جامع ښکاري. لیکنه کاږي چې روس وار له مخه د خپل ولسمشر د وړاندیز پر اساس مسوده هم تیاره کړې ده، له کوم څخه چې د روس لیوالتیا ښکاري. بل پلو جرمني هم په رسمي توګه د روسي ولسمشر د دې وړاندیز هرکلی کړی دی، له کوم سره چې د هغه حیثیت نور هم لوړ سوی دی. خو د مشال راډیو د خبر مرکزی څانګې د روسي ولسمشر لیوالتیا ته په کتو پر یو څو مهمو ټکو بحث کړی دی. لیکنه کاږي لومړی خبره دا ده چې ولسمشر پوتین د ملګرو ملتونو د 16 ځواک یوازې پر هغه ځای ګمارل غواړي چې د اوکراین ځواکونه او بیلتون پالی سره بیل کړي. دویمه خبره دا ده چې د ملګرو ملتونو د 16 ځواک دنده به یوازې دا وي چې هلته د اروپا د امن او همکارۍ ماموریت امنیت وساتي. دریمه خبره دا ده چې بیلتون پالی به په دې اړه په کېدونکو هر ډول خبرو اترو کې برخه اخلي، او وروستی ټکی دا دی چې د ملګرو ملتونو دا ځواک به یوازې هغه وخت لیږل کیږي چې د جګړې له دې سیمې څخه ټولې درنې وسلې وایستل سي. لیکنه په لندن کې میشت د اروپایي چارو کارپو تیموتی ایش له خولې لیکي چې د ولسمشر پوتین دا وړاندیز څه نوې خبره نه ده، د د په وینا نموړی دا خبر وړاندې هم کړی و، خو دا اوسنی وړاندیز به یې د اوکراین لپاره د منلو وړ نه وي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
اوریدونکو په پیښور کې لس نیمې او په کابل کې لس بجې شوې. د خبرونو لنډیز، د پاکستان د احتساب قومي اداره وایي د پخواني وزیر اعظم نواز شریف او د ده د کورنۍ د مالی معاملاتو درې قضیې په عدالت کې داخلوي. د احتساب ادارې تیر مازدیګر په اسلام آباد کې د لوړپوړو مشرانو تر غونډې وروسته په یو بیان کې ویل دوی پریکړه کړې ده چې دا قضیې د اسلام آباد او راولپنډۍ په احتساب عدالتونو کې داخلې کړي. نواز شریف دا تور ناسم بولي چې ګواکې مالی بېقاعدګۍ کړې دي. د پاکستان حکومت په میانمار کې د روهنجا مسلمانانو د وژنو غندنه کړې. د وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی له دفتر په خبره شوې نننۍ خبر پاڼه کې راغلي چې تیر ماښام په اسلام آباد کې د وفاقي کابینې په غونډه کې یو قرارداد منظور شو چې پکې د پاکستان د برما د دولتي ادارو په مستقیم ملاتړ د روهنجا مسلمانانو د توکم وژنې غندنه کړې ده. د برما حکومت وایي ولسی وګړي نه وژني بلکې د ترهګرو پر ضد جنګیږي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر وایي د نړۍ له بدلیدونکو حالاتو سره د هغه هیواد د بهرنیو چارو تګلاره دې هم بدله شي. دا خبره خواجه آصف تیر ماسپخین په اسلام آباد کې خبریالانو ته وکړه. د افغانستان د فراه والی وایي له طالبانو سره د ایران د پوځي مرستو اسناد او شواهد ټولوي. محمد عارف شاهجهان تیر ماښام مشال راډیو ته وویل له طالبانو سره د ایران د ملاتړ زیات معلومات لري خو وسې نه ښکاره کوي بلکې کره اسناد لټوي. تهران له طالبانو سره د مرستو تور ردوي او طالبانو هم د تازه رپورټونو په اړه لڅ نه دي ویلي. د افغانستان په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش وسلوالو ترمنځ په نښتو کې د دواړو خواوو اوه کسان وژل شوي دي. د جوزجان امنیه قمندان رحمت الله ترکستاني بیگام شل راډیو ته ویل دواړه ډلې د اوشر او زکات د ویش پر سر سره نښتې دي. د میدان وردګو امنیتي چارواکي وایي په تیرو شپږو میاشتو کې په عملیاتو کې لسلو زیات وسلوال وژلي دي. وسلوالو طالبانو د امنیتي چارواکو د دعوې په اړه لاس نه دی ویلي. او امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د شمالي کوریا له لوري د اټومي ګواښ پر وړاندې پوځي اقدام یې ولاړ ده خو هیله من دی چې دې کار ته ضرورت پېښ نه شي. دا خبره نوموړي تیره ورځ په واشنگټن کې خبري غونډې ته کړې ده. تاسو مشال راډیو ته غوږیاست. اوس هم وخت شوی دی د ونیزې خپرونې هارون باچا هنري ګړۍ. هارون باچا هنري ګړۍ د هر زیارت پر ورځ د پېښور پر وخت پر څلورو او د کابل پر وخت پر درې نیمو بجو په ژوندۍ بڼه اوري چې پکې بیلابیل موسیقاران او هنرمندان او سندرغاړي راځي او د هغو د ژوند په اړه او د تازه پنځونو یا تخلیقاتو په اړه خبرې کوي. تیر ورځ چې خپرونه شوې ده نو په هغې کې د خیبر پښتونخوا د نوخار یو پیژندل شوی سندرغاړی او رواب غږونکی ظفر فاروق میلمه و. د خپل ژوند په باره کې او د خپلې موسیقۍ په اړه خبرې کړي دي. تاسو هم ورڅخه پوښتنې کړې وي نو راځئ د خپرونې لنډه برخه اوس واورو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری ګړای خبرونه د اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. دا اونۍ مو خبرونه ته د خیبر پښتونخوا له نوخار ضلع څخه پیژندل شوی هنرمند ظفر فاروق میلمه کړی دی. د رباب غږوي او سندرې هم وایي. پر هنري کارونو خبرې ورسره کوو. د ټلیفون په لیک را سره د ستړي مشي ورته وایو. ظفر جان، خبرونه ته ډیر خراغ لی او مننه چې د مشال رادیو لپاره د وخت راکړ. څنګه ظفر جان، جوړې په خیر؟
الحمدلله سر کې تاسو څنګه یې؟ تګت مخلي
بالکل خیر دی. ما خو دې په دې رستاو کې او څو ورځې وشو چې په انټرنیټ کې مستای و سندره و کته و ملي د خوخه مې شو. بیا مې وغوښتل چې تر هغه وړاندې خبرونه ته وستا له هنر او ستا له دغه کارونو خبر شو.
الله مو خوشاله لره سر جی. بس ما تاسو مينو نو محبت سر
تانو تکر. ظفر جان، د خپل کلی کور پاړه مونږ ته معلومات راکې. په نوخار کې د کم کلی د کورنۍ پاړه کم معلومات راکې. داسې ښکاري چې ته لکه مې هنري کورنۍ سره تعلق لري.
جی سر عمری کورانا سے تعلق درم جو نوخار نوخار پور نوخار زما فسین دیکھی زما دا ماما زے اجمل استاد قبلہ رہ گئی او بل ماما زے میں الطاف رباب نواز دے بل ردم والے دے نگار بل خورشید بادشاہ دے
اکبر جان اجمل استاد یاد کو اغدم یاد پخیری خو ما سره تبلم یو څه وخت غوله او زما د خوخي تبل نواز دی او دغه تاسو دا د بل هنري کورنۍ په نوخار کې مونږ دومره خو خبرې ما ظفر جان چې دغه شاکر زیب دی او دغه دغه خلک جديده به تاسو خپلوان دي کڅنګ یو کلی کې اوسېږي
جی جی دا زموږ مشران دي زموږ رونه دي شاکر زیب فروز زیب ګلشیار
ها
او پر لوی پر دې چې ګانګه کانا دا زموږ یو فیملی دی
خا ډیر ښه نو دغه ستا د موسیقۍ کارونه کله دی پیل کړل دغه هنر ته دی کله مخه کړه زده کړې دل چاو کړې
سرګی زما خو سلو سردان دی
ها
دا هارمونیم او د غانې می فاروق استاد دی
ها
او درباب په حواله سره می غلام حسین استاد استاد د افغانستان می
ها ها
او کمیر صاحب می استاد د استاد افروز زوی دی
خانو ته رباب هم غږی او سندری هم وای نو اول د کم شیز د کو اول د رباب غږول زده کول کنه سندری نه دی پیل وک
سرګی پیل نه سندری او هارمونیم می پیل یاد کړی دی هغه نه بعد رباب سره ډیر زیات شو کو
ها
رباب می سره یاد
کړ دا هارمونیم او سندری ویل او رباب غږول دا درې وړ شین څنګه په یو وخت کې دی ته خو یو یو کار کې سړی کین باید ډیر وخت وتور کې ډیر خواریو کې تا درې شین په یو وخت روان کړی دی نو څنګه کول شي دا هرڅه
یار سر جی ګران دا تاسو خبر اړې راخولې ګران ډېر زه اوس کوشش کوم شو کوم دې سر دې سره
تا عمر څومره دې ظفر جان او څومره وخت وشو چې سندري وای یا دغه د موسیقۍ په میدان کې کار کوي
سر جی زما شپږ دې کال عمر دې
ها
او د دوی ښکاري مزه دا فن کوم سر
ها نو بس دغه خو تا په کې وخت ډیر تیر کړی دی خبرې پکو خو په منځ منځ کې به د خبرونه ځنې د رباب نغمه ماستا پیدا کړی دی غبه مورو ځنې ستا سندرې دی غبه مردون کو ته وړاندې کو او چې د استاد د سندرو د رباب د نغمونه خوندونه واخلي نو په دې برخه کې به د رباب فکر کوم یو الاب ته غغول دی اوردون کو ته به وړاندې کو خبر شي چې څومره خولې رباب غغوي
Thank you.
ظفر جان مونږ ګورو په دغه سیمه کې په پښتنه سیمه کې د رباب ساز ډیر محبوب یادېږي کنه خلکو ځان سره ساتلې په کورونو کې حجرو بیٹکونو کې غغوی شوکیان ډیر دي دا سیم بیا ویل کېږي چې دا ډیر غني مشکل ساز ډیر په ګران یادېږي اوس د کیږي نو څه بوي رباب بیا مونږ دام ګورو ظفر جان چې بلا بل دغه دی سبکونه دی بلا بل سکولونه دی رباب کنه په سیمه کې تا غلام حسین استاد یاد کو د افغانستان بل په د افغانستان یو بل کورنۍ د محمد عمر استاد په نوم یادېږي او دا شان په پیښور او شاوخوا کې بیا د رباب غغولو نور استادان هم تیر شوي دي زمير چاچا او زمير استاد نو تب بیا ځان په کم سکول کې په کم سب کې حسابوي څوک دغه کې په اصطلاح فالو کوي
سرګي رباب په سلور انداز باندې رهيږي
اها
دا استاد محمد عمر سیف چکمون هغه زمونږ نیکه بابا او زمونږ استاد جی پرو
ها
او استاد نو نو هغه انداز ربا هم زما ډیر زیات خوښیږي بل زمير چا چا تاسو یاد کو هغه خو ډیر خواږه خلکو زما داش تعلیم ډیر زیات وخت یوسف زیر باب کنداری رباب میں وخت عربک رباب میں وخت اور کلاسیک زمونږ پنجاب سٹائل کې کوم دین دار رباب میں وخت زمونږ ټوټ چې ګمیرا خشت خشت ګولونه دي
او ته ظفر جان بیا څه غواړې په راتلونکو کې غواړې چې د رباب په برخه کې زیات کارو کې د یو رباب غږونکو په توګه د خلکو پیژني کنه د سندرغاړي په توګه څه کول غواړې
سرګي زه خبر کوم تاسو اجازه تر زمانه کې خوښ شو شي
اها
چې څنګه چې رباب هم دا چې وګورم چې خلکو خوښ شي
ها
سندرم دا چې وایم چې خلکو خوښ شي او هارمونیم هم دا چې وګورم سر دا انډیا ته وښلی شو ما
خ
نو انت کی جما پرفارمنس کو نو غیزه په دې درې سیزن باندې وصلم په غانا باندې هم په هارمونیم هم په رباب باندې
خ بیا
دا غزه د هغه چې کوم د مشرانو په دعا سره د الله فضل او کرم سره هغه بیا مو په دعا سره کار کوم
خ ډیر ښه شابه دا کله ته تلوي هینتا او چا بوتلې وي
دا چې زه تر څه پرېږم دا هو انت کی فیسټیوال وو
خ دا
په سره هم په 2000 کې
خ خ دا خو غټ کار د کړي چې ته هند ته تلې سفر د کړي دي او بیا دې پکې انعامونه او جایزې هم ګټلې دي نو ستاد اواز د هنر ته برا شو ستایو سندره چې اوس په دې رستاو کې فکر کوم ته یو قوالی ویل دا یو شخصي ټي وي سره بیا ما په انټرنیټ پیدا کړ راغستې مې دا نو ستاد سندره به وورو او بیا په خبري هم وکړو
بازار د دې دنیا کې محبت نه پی جنما بازار د دې دنیا کې محبت نه پی جنما بغیر د یار د مخابر صحبت نه پی جنما بغیر د یار د مخابر صحبت نه پی جنم بازار د دې دنیا کې محبت نه پی جنما بازار د دې دنیا کې بوینا کی ناری وہی بنا یما مینا میں بوینا کی ناری وہی بنا یما مینا میں بوینا کی ناری وہی بنا یما مینم پوین کی ناری وہی بنا یما او دا یما رسوا یما تو متن پی جنما دا یما رسوا یما تو متن پی جنما بغیر دا یار دا مخابر صحبت نہ پی جنما بغیر دا یار دا مخابر صحبت نہ پی جنما بازار دی دنیا کی محبت نہ پی جنما
بازار دی دنیا کے مسلی کی ننا پمن میں خان کے لندی بھی مسلی کی نن پمن میں خان کے لندی بھی مسلی کی ننا پمن میں خان کے راک سا کی راکا ہو اللہ راک سا کی راکا عبادت پہ جنما راک سا کی راکا عبادت پہ جنما بغیر دیار دم خابر صحبت نبی جنما بغیر دیار دم خابر صحبت نبی جنما بازار دی دنیا کی محبت نبی جنما بازار دی دنیا کے
د ظفر فاروق په غږ مو دغه شعر واورېدو. ظفر جان، دا شعر د چا دی او کمپوز یې او ته چا جوړ کړی دی؟ او تا دا اوس نوې نوې دی ویلې لکه دا مخکې کمپوز جوړ کړی و، مخکې دې هم ویلې وه؟
نه سجی، دا خو احمد الله ماترف دی.
ښه،
او د کلندر بابا کنام دی.
ښه ښه، او دې کې دغه د احمد ګل استاد رنگ پکې ډېر دغه دی لورایا معلومیږي.
جی جی بالکل، هغه انداز پکې شته.
احمد گل استاد فاروق استاد هم زداسی اور مچ ډیر نږدې سر دی، یو ځای پاتې شي ډیر وخت. نو د فاروق استاد په اړه کلک معلومات راکې چې دا د کم ځای دی؟ ما اوریدلی دی د ثوابای د تورډيري کلی دی، او نه پوهیږم په 400 کلک دا وخت ژوند کوي که چرته دی.
جی، او فاروق استاد ثوابای د تورډيري کلی دی.
ها، شاگردان به دروزلی وی اکثر هنرمندان چې دی غوی دا وای چې د فاروق استاد سره شاگردی کین، نو څومره خلک څومره ځوانان د روزلی دی موسیقي ورزده کړی دا؟
جی، د فاروق استاد شاجیان یو سنگر دے تھوڑی ریڑی رکھا آواز بندری، کمال عزیز بھی تھوڑی ری ہو سنگر دے رڑی رکھا آواز بندری رے شاگر دے، راشد خان شاگر دے، بادر زیب شاگر دے، زی شاگر دے، او فلک نیاز شاگر دے، دیر جی دیر کسان دی.
ظفر جان، تا خو پخپل هم ډیر عمر په دغه کې تیر کو هنر کې او زده کړې هم ډیر وخت وکړي، نو که یو ځوان وغواړي چې رباب یا هارمونیم زده کړي، ستا له خولې دی واوري څومره مهنت پکار دی، څومره خواري زاري غواړي، دغه ریاضت غني څومره ګران کار دی، څومره وخت ته پکار دی؟
استاد ما ته ویل چې 500 کال عمر پکار دی. نه ما ویل چې 500 کال عمر نه کوم، رنی شپږ کال یا تیا کال یا سل کال دا نه کم تیر شي. نو ما ته ویل چې نه پسی دا دی نه دا بچی یاد کی نو سلام او صاحب بچی یاد کی غو بل استاد هم شکر او کی بیا غو دا غنه دا بچی یاد کی غو بل استاد هم شکر او کی بیا غو بل هغه خیر ته کوم علم راځي نه غو په لږ دیر کوی شي لکه معمولی معمولی څه ده پوری او نارمل ریاض څخه کوم دی در باپ سارا یا د سنگنګ لپاره یا د هارمونیم لپاره چې کم از کم 8 ګنټه ریاض دي. دا استاد فتی علی خان صاحب تر زنا سما، نو ما او ته وی مستاجی ریاضت نغما کی بچی زما بچی دی وی وی هغه سره زما دوه کالو شو چې زه سره خبرې نه کوم. زما او ته استاجی دا وری تاسو خفای دي ما دې نه بچی زه وته چې 18 ګنټه ریاض بچی او 100 ګنټه کوي خو دې 2 ګنټه زما دوه کالو شو سره خبرې نه کوم.
او دی خو اسی خو استادان نه دي نو دمر خوړای کړی دي. استاد او بل نغمه ته پر باب رازو چې تاسو را په هم په دغه شخصي ټي وي کې دغه غولې دا او فلوت یا شپېلې په کې سره شوکت غولې دا دغه نغمه مې پیدا کړې ده، لدی به هم خوند واخل.
جی سر،
ظفر جان دا خو تاسو د ماډرن سازونو سره ډرمونو سره او دې سره د نغمې غولې دي، نو تا ته په خپل هم داسې خوند درکوي یا فکر کوي چې پښتانه به دغه رباب او روایتي سازونه د ماډرن سازونو سره که یو ځای شي نو ورته به خوند ورکړي؟
کلچر گروپ جو کرے گنا اپن سادا تبلا ڈولک اور ڈول چونکیناری تھا سنا جموں اپن سادا جگہ چکن مانگے کمبل سر کا اپنے یوز کروں او بس سو دا سیکوینس دور رہا وہ سیکوینس لگا دے اور تھا سر اوپر لکھا مخینے فلمی گانے سے ہو رہے تھے کہ روٹین زبردست خوان دے ذرا خون کے ہوں دونوں کی یوم زندگی کی خون تھے سادگی کے اور خاص کر زمین تو آگے سینی دا موسیقی چیتا کنا سر تو دیر خوان لے سین اکثر پروگرام تو زورا زور گور را گور سیا خانے سے کم دے نو سادا موسیقی ہو گئی لگے ہوں تو اجرے میں لس سے کم دے تب پر چار بیتا اور کم خانے سے کم دے نو دا سیکوینس ہو گئی سیکوینس سر تھا یو دغدے کمپیوٹر باندھ رہا چی لکھا سر ریکارڈنگ اپنا کمپوزیشن کم سر نو چی ریکارڈنگ آواز بھی سر لے سر نہیں ٹیمپو کی نہیں کمپیوٹر نے ٹیمپو کم کو ٹیونر مر کو سر ان کو دا 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 گانا بس اگر آجی اور پر چینل کرا جی نو مس وی ایس بی ایم میموری کارڈ ور کی اگے سر نیٹ سنگو کی نو دیکھ جی دا یو دا دا ہشتا
نو دیکې تاسو پکې هم بیا یو څه کسوروار یې تاسو خوندې موسیقاران او کمپوزران چې داسې ځوانان بیا ولي تاسو سبتوي دغې نه سندرې چې نشي کولی خو بس وته وایي چې یار تاسو اول زده کوي نو بیا بیا وکړي که نه بیا سټوډیو ته راشي.
جی سر زما یو ریکارډ غوندې د دنیا کې لکه ټول د الله پاک بندګان دي ټول د الله پاک غړي خو زه الله پاک ډېر مختلف پیدا کړم یو الحمدلله 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 د الله کرم مانا موت نہ کر رہی
خا خا شل
سر سے نشان کو
خا
پر زما کی پتر بان سے خبر ہی نہ غد خلی کرا ولم اس سے خبر کو رزق سنگر کا تاریخ کا خبر کو چین کا پکی کا مات میں نہ تو کا زان تو استاد نہیں تھا زان تے گور صحیح کا زان تو سور صحیح کا تے سوز را والا پاواز کی درد را والا دکانی نہ پارا سات دا گانے کی کو ہم کو باندھ کھڑے کی نبی کی درد دے دی کہ سو دے دی کہ میلوڈی دا خیال سے گانا کی پکل کو کھنے کی رحمت گل کر کی گانا کی پکل کو کھنے کی نبادر زیب تو دا سے دمون نور رو رہی کہ اپنا چینل دے گی یہ اور گانا وری یا یو کے گانا وری بس ختم سات گانے سر او سپور جی زما یو خوئے دے سپین خانی نوں میں پتہ سب باندھ دی زیاد مہین دے اگر بغیر تو دا گانے نہ بیگا سر دے گانا سن ما تو کی اردا آواز دے او سم آواز نه دي اغم ما ته خبر کوئی دا تاسو کار دي ما یې بس سید زمو کار دي چې ته نو دې په کله زمو مرګښتا چې غي دې ته هلپ کوي دا ور تور دي دا نو چې را تاسو دا کمزوري ده غلطی ده الحمدلله تر ما دې کله دا خبر راغلی ما ویلي چې ورو ورو دا ګور ټیک کا تو سور ټیک کا ته برابر شه سوز را ولا دا کو چې څنګه و اتنی نه بل نه کی
صحیح ده نو بیا نوې سندره په تب غواړي چې په اتلونکو کې نوې سندره جوړه کې خبرې کې کلب وی ما ته انټرنیټ چې کتو ستا سندره لپاره نو یو مشکل سره مخ مده سي سندره می مخته نه راتلې کنه نو غواړي به چې سندره جوړه کې خبرې کې
یره چې دا کوم اوس نو کومې دې زیات دې توجه شوې ده ما سر خپل ځان سره یو بد کړی دي ما خپل ځان وسو کړی دي
خوشحال اوسې ډېر مننه د خبرونې وخت را سره ډېر لږ پاتې شو ظفر جانه د خپل هنر د حال دې خبر کړو د ژوند د حال دې خبر کړو خوشحال اوسې تا ته خوشحالي او کامیابی غواړو هارون بچا هنری گڑای پرونه د پایپ د شیبو کې د ظفر فاروق په غږ د رسندر ووري موږ ته اجازه ترکه ای د خپل پمن
پرواز ساتم بی گناه چی مروری